السلام علیکم د ازادۍ رادیو نننۍ سهارنۍ خبری مجلې ته خرغلست قدر من اوریدونکو د دینم سات خبرونه په سر کې خبرونه ووري د طالبان حکومت وایي ځواکونو یو ځل بیا په خوست ولایت کې د جوران کرخې په اوږدو کې د پاکستانی ځواکونو پر پوستو حمله کړې دي. مختار خبری اژانس چې طالبان اداره کوي پرون ناوخته د دې حمله خبر ورکړ. په عین حال کې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پرون په یو خبری غونډه کې وویل چې د پاکستان د پوځ کشفی الوتکو تیره ورځ د افغانستان پر سر الوتنې کولې. له دې مخکې پاکستانی الوتکو په کابل، کندهار او پکتیا ولایتونو کې یو لړ اهداف په نښه کړي وو. د طالبانو حکومت ویلي دي چې د دې نښتو له پایله تر اوسه 55 تنه پاکستانی سرتیري وژل شوي او لسګونه نور ټپیان دي او د طالبانو 14 ځواکونه وژل شوي. خو د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو د څانګې مشر جنرال احمد شریف چودري ویلي چې د پاکستانی لوري په حملو کې 240 اویا طالبان او 12 پاکستانی سرتیري وژل شوي. ازادي راډیو له خپل لوري د مرګ ژوبلې دا ادعاوې نشي تاییدولی. د طالبانو حکومت د هرات په اسلام کلا کې د ایران او افغانستان ترمنځ د سرحدي نښو د عملی چارو د پیل خبر ورکوي. د سرحدونو، قومونو او قبایلو د چارو وزارت پرون پر خپل ایکس پنه په یو بیان کې ولیکل چې د دې وزارت د سرحدي چارو د تثبیت د کمیسیون اړوند تخنیکی کمیټې تیره ورځ د هرات ولایت په اسلام کلا کې د دواړو هیوادونو د تخنیکی ټیمونو په شتون کې عملا د سرحدي نښو د نوي کولو چارې پیل کړې. نجدې یو کال مخکې افغانستان ته د ایران د بهرنیو چارو د وزیر عباس عراقچی د سفر پر مهال د ایران د کورنیو چارو وزارت امنیتي مرسیال د سرحدي کرخو د ټاکلو پر سر له طالبانو سره د اختلافونو خبر ورکړی وو. د طالبانو د حکومت د قومونو، قبایلو او سرحدونو چارو د وزارت په بیان کې د کوم اختلاف یادونه نه ده شوې، خو ویل شوې دي چې افغان او ایرانی تخنیکی ټیمونه په پام کې لري د دواړو هیوادونو ترمنځ د بشپړ سرحد نښې او علامې ټولې نوې کړې. ایرانی چارواکي وایي د افغانستان او ایران ترمنځ د اورګاډي لارې د تجارتي راکړې ورکړې کچه ولستلې زیاته شوې ده. مهر دولتي خبري اژانس پرون د ایران د اورګاډي د ادارې د بهرنۍ سوداګرۍ د څانګې د مشر شهریار نقیزاده له قوله خبر ورکړ چې نوموړی وایي د تیر 2015 کال له مارچ میاشتې راهیسې د روان 2016 کال تر فبروري میاشتې پورې له افغانستانه شاوخوا 650,000 ټنه توکي د اورګاډي په وسیله افغانستان ته لیږدول شوي دي. نوموړي ویلي دي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اورګاډي له لارې د توکو د انتقال کچه به د روان لمریز کال تر پایه ولکه 50,000 ټنو ته ورسیږي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ ترانزیتي لارې د تیر 2015 کال په اکتوبر میاشت کې وروسته له هغه بندې شوې چې د دواړو هیوادونو ځواکونو نښتې وکړي. له هغه وروسته له ایران سره د افغانستان د سوداګرۍ په کچه کې د پام وړ زیاتوالی راغی. او په داسې حال کې چې د ایران په شاوخوا کې د امریکا پوځي تیاری زیاتې شوی، د ترکیې له استانبول ښار څخه تهران ته الوتنې پرون مخام وځنډول شوې. د استانبول نړیوال هوایي ډګر پرون اعلان وکړ چې تهران ته د ترکش ایرلاین او دوه ایرانی هوایي شرکتونو الوتنې کنسل شوې دي. همدارس د ایران شمالي ښار تبریز ته د ترکش ایرلاین یو الوتنه چې د نن سهار لپاره پلان شوې وه هم کنسل شوې ده. په عین حال کې د ایټالیا د بهرنیو چارو وزارت پرون جمعه له ایتالوی وګړو وغوښتل چې له ایران څخه ووزي. د وزارت په یو بیان کې وویل هغه ایتالوی وګړو ته چې د ګرځندویانو په توګه ایران ته تللی او شتون یې هلته ډیر حتمی نه دی سپارښتنه کیږي چې له هغه ځایه ووزي. داسې مهال چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه له امریکا سره مذاکراتو تر اوسه کومه ملموسه نتیجه نه ده ورکړې، متحده ایالاتونو پر ایران له احتمالي پوځي برید مخکې په منځني ختیځ کې خپل پوځي حضور پیاوړی کړی دی. خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل. قدر من اوریدونکو نن شنبه ده، د 1400 هجری لمریز کال د کب یهود نه همدا چې د 2016 میلادي کال د فبروري ل 28 نیټه سره برابر ده. تر سره اوسې د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي. وبوري چې سعودي عربستان او قطر د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ د خونړیو نښتو د پای ته رسولو لپاره هڅې پیل کړې دي. پر افغانستان د پاکستان له حملو وروسته په هیواد کې دننه روان وضعیت ته په یو مرکه کې کتنه کوو.
کابل خار کې وګرځیدم. وزیر اکبر خان سیمه د غراز د جمعې د لمانځه وختونه خار وضعیت بیخي نورمال او عادي و لکه د نورو ورځو په څیر.
د روژدارانو حال هم پوښتو. په کابل ولایتونو کې یو شمیر خلک له روژه ماتي وروسته له خپلو دوستانو او عزیزانو سره رستورانتونو ته ځي، او وابهوري چې په جلال آباد ښار کې یو ځوان یو ګرځنده کافي شاپ جوړ کړی دی.
زه ترکیې ته سیاحت لپاره تللی وم. دغه موټر استانبول کې یو پارک خوا کې مونږ ولیدل چې ډېر زیات خوښ شو. همالته ما ځان سره تصمیم ونیو دا به زه جوړ کړم، افغانستان ته انتقال کړم.
نور مطالب هم لرو، اورېدو ته راسره اوسئ.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو قربای او سم د خبرونه لومړی مطلب ووري. سعودي عربستان او قطر د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ د خونړیو نښتو د پای ته رسولو لپاره هڅې پیل کړې دي. د دې هڅو له بهر څخه یوې بخبره سرچینه د خپل نوم نښودلو په شرط پرون جمعه د فرانسې خبری آژانس ته ویل چې سعودي عربستان له قطر سره په همغږي کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د دې کړکیچ د حل لپاره هڅه کوي. په همدې حال کې د سیمې ځینو هیوادونو هم د کړکیچ د کمولو غوښتنه کړې. د ایران د بهرنیو چارو وزارت پرون د طالبانو پر حکومت او پاکستان غږ وکړ چې د تشدد له زیاتونکو اقداماتو ډډه وکړي. د وزارت په یو بیان کې له دواړو لورو وغوښتل چې د یو بل ارضي تمامیت او ملي حاکمیت ته درناوی وکړي او داسې اقدامات ونه کړي چې کړکیچ پراخ کړي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې په بهرنیو چارو کې د دولت وزیر محمد بن عبدالعزیز بن صالح الخلیفی د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره په ټلیفوني خبرو کې د کړکیچ پر کمولو خبرې وکړې. د بیان لمخې دا تماس خغلی متقی نیولای وو او دواړو لورو د افغانستان او پاکستان ترمنځ د روان کړکیچ پر اړوندو مسایلو خبرې وکړې. د طالبانو د حکومت له لوري د خبر شوی بیان لمخې خغلی متقی هم ویلي دي چې افغانستان هیڅکله د تاوتریخوالي پلوي نه دی او غوړه غني چې مسایل تل د متقابل درک او درناوي پر بنسټ حل شي. خغلی متقی همدارس لخپل ترکسیال حکان فیدان سره هم په دې اړه خبرې کړې، خو ویلې دي چې د هڅې به یوازې هغه مهال نتیجه ورکړي چې مقابل اړخ خپل ژمنې صادقانه عملي کړي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د خغلی فیدان له قوله لیکل دي چې وایي ترکیه له ښکېلو هیوادونو سره په تماس کې ده څو د ګډو هڅو د همغږۍ لارې روان کړکیچ رقم کړي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت په یو جلا بیان کې ویلي دي چې په بهرنیو چارو کې د دولت وزیر د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر اساق ډار سره هم د دې کړکیچ د حل پر لارو چارو ټلیفوني خبري کړې دي. همدارس سعودي عربستان په یو بیان کې ویلي دي چې د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر شاهزاده فیصل بن فرحان هم له خغلی ډار سره خبري کړې دي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد پرون په یو خبري غونډه کې د دې ترڅنګ چې د خبرو لاله د ستونزو د حل پر اړتیاي ټینګار وکړ، وی ویل چې د دوی حکومت په دې برخه کې د سیمې د هوادونو د هڅو هرکلای کوي. خغلی مجاهد ویل موږ د ټولو هغه هوادونو د هڅو مننه کوو چې په دې برخه کې منځګړتوب کړی او غوړي د دواړو هوادونو ترمنځ د جګړې مخه ونیسي څو په سیمه کې امنیت ټینګوي. هغه زیاته کړه چې طالبانو خپل وند تر سره کړي او خبرو ته ژمن دي. په عین حال کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې لوی رئیس میرجانا سپولجاریک د پاکستان او افغانستان ترمنځ د کړکیچ د پراختیا د مخنیوي غوښتنه کړې. پر دې سربیره ډیورن کرښې ته د نږدې پرتو سیمو اوسیدونکو هم غواړي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ روان کړکیچ ژر پای ته ورسیږي. د سیمې یو اوسیدونکی قاسم ابرار:
تو یہ ہمارے بھی مفاد میں نہیں، ان کے مفاد میں نہیں، کیونکہ
دای وای نخته نزمک په ګټه دینه د هغوی په ګټه. زمونږ ټولنې له یو بل سره له نږدې په تماس کې دي او زمونږ د ټولنیز او فرهنګي جوړښت ډېر برخې یو شان دي، خو له دې سره سره د تروریزم د اړوندو مسایلو په اړه بحث کیدای شي. ټول مسایل باید له ډیپلوماټیکو لارو حل شي. په همدې حال کې بختر خبری آژانس چې طالبان اداره کوي پرون ماسپخین راپور ورکړ چې د طالبانو ځواکونو د خوست ولایت په علي شیر، ځدی میدان او تیریزه ولسوالیو کې د ډیورن کرخې په اوږدو کې د پاکستانی ځواکونو پر پوستو د حملو نوې څپه پیل کړې ده. د سعودي عربستان او قطر له لوري ډیپلوماټیکي هڅې داسې مهال پیل شوې دي چې د ننګرهار، پکتیا او پکتیکا ولایتونو پر ځینو سیمو د پاکستان د تیرې اونۍ له حملو وروسته د طالبانو د حکومت دفاع وزارت د پنځشنبه په شپه د پکتیا، پکتیکا، ننګرهار، خوست، کونړ او نورستان په ولایتونو کې د ډیورن کرخې په اوږدو کې د پاکستان پر سرحدي ځواکونو د غچ اخیستنې عملیات پیل کړل. په جواب کې پاکستان هم اعلان وکړ چې د ډیورن کرخې په اوږدو کې پر پوځي عملیاتو سربېره پر کابل، کندهار او پکتیا ولایتونو کې هم هوایي حمله کړې دي. پاکستان اعلان کړی چې د طالبانو 240 روي وسلواله وژلې دي، په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت بیا د 1500 پاکستانی پوځیانو د وژل کېدو خبر ورکړی. په عین حال کې پاکستان په دین خطو کې د خپلو 200 او د طالبانو حکومت د خپلو 150 سرتیرو مړینه تایید کړې ده. ازادي راډیو د مرګ ژوبلې دا ارقام په خپل واک ډول نشي تاییدولی. اسلام آباد د طالبانو پر حکومت تور لګوي چې د هغو وسلوالو پر ضد اقدام نه کوي چې په پاکستان کې حمله کوي، خو طالبان دا تورونه ردوي. د تیر کال په اکتوبر میاشت کې له هغو خونړیو نښتو وروسته چې پترڅ کې له دوړو خواوو له اویا ډیر کسان ووژل شول، د قطر او ترکیه په منځګړتوب د دوی ترمنځ اوربند ټینګ شو. خو له هغه مهاله په دوها او استانبول کې د خبرو لڅو پړاونو وروسته له هم دوړو لوري د سولې کوم دوامدار توافق ته نه دی رسیدلی.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ،
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو. هر ورځ شپه او ورځ قدر منوریدونکو د روانو چارو برخه هم دومره وه. په پاتې برخه کې زما همکار اسمت څاروان در سره دی. د دې برخې په پیل کې اسمت څاروان د سیاسي چارو لشنون کې صدیق منصور انصاري سره چې په کابل کې دی د افغانستان او پاکستان ترمنځ د وروستي کړکېچ په اړه خبرې کړې او په پیل کې د هیواد روان وضعیت په اړه ترې پوښتلې دي.
لله الحمد افغانستان د خلکو روحیه او مورال لوړ دی. نن کابل ښار کې وګرځیدم، پله وګرځیدم، وزیر اکبر خان سیمه د غراز د جمعې د لمانځه وختونه ښار وضعیت بیخي نورمال او عادي و لکه د نورو ورځو په څیر. سره دې چې تیره شپه د شپې یو 50 دقیقې تر نږدې 2:30 بجو او بیا حتی تر سهار شپږ بجو د الوتکو غږونه راتله او تر 2:30 بجو خود بمباری و بمونو د غردولو غږونه و چې پارلمان سیمه د کابل د غراز ولی محمود خان شاوخوا او ځینو نورو سیمو کې د پاکستان د پنجابی ملیشو هوایی ځواک لخوا تر بمباری ترسره شوی او د تلفاتو یا دغې پاره تر اوسه نشته. خو په لویه کې هغه څه چې تاسو د خلکو د مورال خبره وکړه، مورال ډېر لوړ و، مګر خلک او په تشویش وو چې پاکستان هیواد سره دې چې اسلامي هیواد دی، ولسي خولس دی، د هغوی خواخوږي شته، سوداګري دي، اړیکې اتنی فرهنګي او ټولنیزې اړیکې لرو، مګر هلته چې کوم اسټابلشمنت دی نه یوازې د افغانستان په وړاندې د هغې د زیږون نه تر اوسه، بلکې هلته د پښتنو د سندیانو او نورو په وړاندې دا جنایت ترسره کوي. په دې واقعا ټول خلک
ډېره مننه انصاري صاحب کور ودان. آیا د دوه هیوادونو ترمنز د ورستیو نشته معنا دا ده چې نور د دوی ترمنز په لند وخت کې د روغي جوړې کوم احتمال او چانس نشته او دواړه یو بل ته نور د دشمن په سترګو ګوري که څنګه؟
نو دشمنی اعلان خو په خوا په رسمي ډول نه وشوي، مګر د پاکستان د پیدایښت نه تر اوسه نو نسوت څلوېخ نه تر اوسه هغه د انګریز زایناستیا په خانه پنجاب رژیم چې د انګریز د پاوز پاتې شونی وو هماغه په واک کې دی او د پاکستان ټول واک د هغوی سره دی. هغوی د افغانستان خلکو ته او د هغې ځای پښتنو بلوڅو او نورو قومونو ته چې غیر پنجابي دي، غیر پنجابي قومونو ته د دښمن په سترګه ګوري.
زما منظور دا ده چې د پاکستان دفاع وزیر ویل چې نور ځکه د افغانستان سره بشپړه جګړه د دوی پیل شوې ده او د طالبانو لخوا تر اوسه پورې ویل کېدل چې دوی خپل افغانانو ته د اقل وایي چې پاکستان ته د جګړې لپاره مزي، اما داسې ویل کیږي چې په کابل او نورو ولایتونو کې په جماعتونو کې وای اعلانونه کیږي چې یا اعلان شوی دی چې د پاکستان خلاف جهاد روا دی. د دې معنی دا ده چې د دوی ترمنځ د دشمنی رسمي شو او نور په خلاینه ممکنه نه ده که څنګه؟
او ام دې خبرې تراتلم چې هغه پټه جګړه چې هغه د افغانستان د خلکو د خوانه شوی دا اوس چې لاندې شوی جګړه دوی پیل کړي او د دفاع وزیر همیش غږ پورته کوي، حتی د روزې نه مخکې وایي چې موږ به د روزې نه مخکې د افغانستان بریدونه کوو. نو دا برید خو د افغانستان په خلکو دی، دا خو د افغانستان په جغرافیه دی، د افغانستان په عزت او شرف او ازادۍ برید دی، او د پنجاب پاوز او اسټابلیشمنت باید په دې پوه شي دا غوی جنرالان او مشران او ځینې هغه چې فهمه سیاسيون چې عقل لري فکر لري په دې پوهیږي او په خپل وایي تیر ورځ دې یو جنرال خبرې اوریدي چې خبريال ترې پښتنه کوله چې په افغانستان حمله وکړي څنګه به مونږ به وګټو. نو هغه ویلې کچېری پاکستان دا حماقت وکړي نو دا به ډیر بد کار وي، ډیر بد بو کی، ځکه افغانستان باندې انګریز د خپل امپراتوري په وخت کې درې واري حمله وکړي خو وی نه غټله، شوروي اتحاد او وارسا بریټ وکړو وی نه غټله ماته وکړه، امریکا او ناتو په دا تازه وخت کې چې پاکستان هم ورسره ملګری او په ستراتیژیک او اوم کې په نورو مسایلو استخباراتي او نظامی او د دوی هډي ورسره وي، هغه ونه شو غټله او دلته پاتې نشو. نو وی مونږ به څنګه وګټو او څنګه غټلې شو؟ نو کله چې دوی د جنگ اعلان کړي او لدی خو دوی دا فکر وکړي چې د جهاد د اعلان غږ وشو، نه یوازې دا چې د افغانستان خلک بلکې د سیمې او د غیزي خلک به هم د جهاد ته د غزوې هند کې په احادیثو کې په صراحت سره راغلي د غزوې هند په نوم به دغه د اسرایلو همکار او ملګری پاو سره د امریکای په
ډاډ ډېر مننه ډېر مننه سلامت اوسئ انصاری صاحب، دومره وخت مو درلود. کور ودان د سیاسي چارو شننکه یو نظر خاوند صدیق منصور انصاری او کورې بدن.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلور وی ساعته.
یو ځوان په جلال آباد کې ګرځنده کافي شاپ جوړ کړی دی، دا چې سعید عبید نومیږي او سعادت تخلص کوي. ازادي رادیو ته وویل خلکو یې له دې نوښته هرکلی کړی او پلان لري چې نورو ولایتونو کې هم ورته کار پیل کړي. خو دا فکر څنګه ورته پیدا شو؟ زموږ همکار ورسره ژغېدلی او پر بنسټ یې دا راپور چمتو کړی دی.
د ننګرهار ولایت د جلال آباد خار په یو لګنګونی ډک واټ موټر کې ګرځنده کافی شاپ، خاک او خوراک دا کار دلته ډیرو ته نوې دی. په یو وړوکی بارونکو موټر کې جوړ شوی دننه او بهر په څراغونو سنگار چې ډیر د شپې د خلکو پام ځانته اړوي. خوراک او خاک د موټر نه د ویلوي کډکې لاري غوښتونکو ته ورکول کیږي. د دې ګرځنده کافی شاپ خاوند د کابل ولایت اصلي اوسیدونکو درویش کلن سید عبید سادات دی. دی وای د قضا او څارنوالۍ په برخه کې د ماسترۍ تر کچې زده کړې کړې دي، خو خپل ځان او نورو ته د کارموندنې لپاره اوس لار بدله کړې ده. دا چې د سید عبید دې کار ته څنګه پام شو، ازادي راډیو ته وویل.
زه ترکیه ته سرحد پورې تللم، دغه موټر استانبول کې او پارک خوا کې مونږ لیدل چې ډېر زیات خوښ شو، ځکه چې دا ډېر زیات ښایسته و او جلب توجه یې کول. او همالته ما ځان سره تصمیم ونیو دا به زه جوړ کړم افغانستان ته انتقال کړم.
خو سید دوبۍ دوی دا ورته اسانه نه و او د کافی شاپ په بڼه د دې موټر جوړولو ډېر وخت ونیو او پرځې آن له ترکیې راوغوښتي.
تقریبا په جریان د تنشک مو افغانستان تر انتقال کو،
سټینګ مې هم د افغانستان کې به وکړ.
په دې ګرځنده کافی شاپ کې څو ډوله خواړه او څښاک مشتریانو ته ورکول کیږي، لکه قهوه، جوس، د شیدو چای، برګر، شورما، بیریانی او سوپ. سید عبید سادات وایي د دې کافی شاپ له جوړولو یوازې دوه میاشتې تیریږي او څلور نور ځوانان ورسره کار کوي چې دوه پخلی کوي او دوه نور په خرڅلاو بوخت وي. کڅه همدا کافی شاپ په یو موټر کې جوړ شوی او ګرځنده ده، خو سې دوبۍ سادات وای ډیر وخت په یو ځای ولاړ وي، ځکه په خبرې مشتریانی اوس دلته بلد دي. د زیاتوی چې لدینه وخت خلکو پراخ حرکت کړي او خوخ کړي دي. د نوموړي خبره اوس چې دروژې میاشته هم دا کافی شاپ فعال ده او لمخامي تر پښنمی کار کوي. له خغلی سادات مې پوښتل چې غواړی دا کار پراخ کړي، هغه وویل
و انده کې پلان لرم د خیر سره جدا موټر ز تقریبا سلو د شولایته د افغانستان څخه ورکم په خپل سلو د شولایتونو کې جوړ کمه او شرکت کوم او شرکت مې کارم شروع کړی تقریبا ډیر شله سلو 1% کار مې کړی دی او ان شاء الله تعالی پلان لرم چې به غزوم.
نو موړ زیاتوي چې دا کار یوازې یو شخصي تجربه نه ده، بلکې ځوانان لپاره یو نوی الګو هم کیدای شي. هغوی چې خبرې له هڅونې ورهخوا عملي ملاتړ ته هم اړتیا لري. داسې مهال چې په افغانستان کې ځوانان له بیکارۍ شکایت کوي، وایي چې شخصي کار لپاره ډیره سرمایه هم نه لري، سید عبید صادق ټینګار کوي چې نوښت او جرأت کول پکار دي. دی وایي هر ځوان چې د کار لپاره کوم فکر لري که ورته ډیر عادي هم ښکاري عمل دې پرې وکړي، ځکه په خبرې پرمختګ قدم په قدم ترلاسه کیږي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لاندو چپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
همدارس د ازادي رادیو خبرونه په فیسبوک، ټویټر، انستګرام او یوټیوب کې هم موندلای او اوریدلای شئ. د روسي لار رسیدو سره یو شمیر افغان جونیا او مرمنی وای په کورونو کې مرباوی، چکنی او اچارونه جوړ کړی دي. دوی وای دا کار ځکه کړی چې هم ورته ارزان تمامیږي او هم دا کار صحیح دی. ډاکټران بیا وای دا خوراکي مواد باید افراط ونه شي په دې کې په خوراکي حسن د روزي په وخت کې چې اسی هم دی زینو کسانو اسید زیاتی شي، نو که استفاده هم کوي په اندازه دی وکي ډیر دینه استعمالوي، خصوصا هغه کسان چې د شکر ناروغي لري یا د میډي تکلیف لري. هغوی چې د میډي تکلیف لري باید ډډه تری وکي. په دې اړه دا راپور ووري.
د روزې په مخامي کې اچار او چکني او په پښلمي کې هم مربا دا پډیرایو د سرخانونو یې معمول خواړه دي. یو شمیر افغان جونې او میرمنې وای سکالې هم روژې ته په خپل کورونو کې ځینې مرباګانې، چکنی او چارونه جوړ کړی دي. دوی وای دا کار ځکه کوي چې هم مرته ارزانه تمامیږي او هم صحی. د کابل اوسیدونکو نه پیسې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د بازار بسیار قیمتي است و می خاطر ما د خانه هم ترشی جوړ
بازار کې ډیر اکرانی ده. له همدې امله موږ په کور کې هم اچار جوړو او هم مربا، ځکه چې هم ارزانه تمامي کې او هم صحیح راځي. مربا له مڼو جوړو، مڼې د ورځې کې ارزانه دي. د نارنج له خلال او گازرو هم جوړو. اچار بیا له شلغم، گازرو، ګلپی، تور بانجان او له نورو شیانو جوړو.
زردکه، ګلپی، بانجان سی او چیزا جوړ میکنیم.
تونو موري په خبره ساګروجا د کابل په بازارونو کې په سرکه کې جوړ شوی د بیلا بیلو سبزیو او ترکاریو مکس اچار یو کیلو په 50 افغانۍ او د مڼې مربا بیا کیلو 100 افغانۍ ده. دا خبره یو شمیر نورو کابل خاریانو او هټیوالو هم ازادي رادیو ته وکړه وی ویل پټوله کې نرخونه هم دادي. حدودي په خبره ممکن سو کې پلس کم یا لسیاتو هم وپلوري. د نګرا روسیتون کې سکینه بیا وای دوی هر کال روژه کې داوري اچار او چکنی جوړوي.
موږ د سرکی اچار نه چوو، د اوري اچار چو پروژه کې او د شنی دنیا چکنی کوو چې شنه دنیا، مرچک او هوګه د ماشین نه وباسو او مستو کې ګډو.
ډاکټران وایي د خوراکي مواد باید په کافي اندازه استفاده شي. د جوړولو پر مهال د موادو په کارولو کې احتیاط وشي او په ځانګړي ډول هغه کسان چې د میډي تکلیفونه او یا د شکرې ناروغي لري باید ډیره استفاده ترې ونکړي. د داخله ناروغي متخصص ډاکټر نور الله چمتو ازادي رادیو ته وویل
د
چیرته چار په اوری کې جوړ شوی کوم ممانعت پکې نشته. د مڼې سرکه هم ګټور ده، همداسې مربګانو کې که ډېر زیاته دا معمولي بوره استعمال شوې نه بهتره وي. ځینې مصنوعي بورې هم جوړ شوي چې هغې نه هم کېدلی شي غذایي موادو کې استفاده ترې وشي. دا مربوطی په دې چې ځینې کسان دي چې د معدې تکلیف لري، زخمونه لري، یا تیزابیت لري، یا زړه شنه لري، همداسې یا وزن زیات دی، یا د شوګر یا شکرې ناروغي لري، چې دغه مریضان باید چا توجه وکړي. دې برخه کې چې باید ډېر استعمال نه شي.
د یادونې ده که یو شمېر خلک روژې ته په کور کې مرباګانې، چکنیانې او اچارونه جوړوي، ځینې نور له بازاري هغو استفاده کوي. یو شمېر بیا چې ډېر د خپلې روغتیا په فکر کې دي، دا خواړه هیڅ نه خوري. خو داسې کسان هم شته چې دواړه ډوله یې په دسترخوانونو ایښي وي او په کور کې تولید شوی محصول له بازاري هغه سره پرتله کوي چې کوم ښه او خوندور دی.
ستاسو له پیغامونو
ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته السلام علیکم. هیله ده چې جوړ رو خوش خوشاله بست. زبد ظاهر کندهار ولایت څخه پروژه ما چې تخنو بس چې دغه ترکاری میوجات لوبیا دال نخود سبزي پینډي داسې نور میوجات بس چې څه تیاری بس نو هغه صحیح روژه ده. ښه ده، خیر روژه ده. بس خدای جل چې ټول اسلامي ملکو پسې د خیر او د برکت کې تخنو پیشتمی ته بس یا اکثره خلک دغه د ټلیفون ساعت پر درې بجې ویل پارس کا څلور بجې درې بجې پر دغه باندې سب کې سهار جنګوي ارسلی راپورته سي پیشتمی امدګي ونیسي. نو بس په خو په دغه سپیکرانو کې ناستونه ویل کېدل، نو هغه اوس بندې، نو اوس درته سړی خپل ځان بیداره کوي. خصوصا داسې خلک شته چې ګسره د پیشتمی پوهېږي نه.
زه امیرګل خبرې کوم له پکتیا ولایت ولسوالۍ روحانی بابا روزمات. یو پسې مې خو موږ داسې کوو چې روزې چې دوه درې ورځې مخته موږ ټول کارونه ځان ته چې کوم ضروري کارونه یا وکړو چې کوم ضروري نه وي هغه بیا پرېږدو، چې دا به له اختره بعد کړو. روزې ته باقاعده ټایم ورکوو او روزمات یو پسې مې موږ داسې کوو چې روزمات ته موږ یو لس پنځلس منټه مخته خپل د کلي چې کوم جومات یغه جماعت هر څوک چې چا چې تیار کړی راوړي او یو ځای بیا روزه ماته کولې هم په جمل منځو کې خپل کورو ته لاړ څو نه بیا په خپل کورو کې شو.
سلامونه احترامات نیکې هلې قدر ته وایم. دی خواته ز خپل د کندهار ولایت معروف لسوالی څخه د سره په رابطه کې ما مش کله چې د لې معروف لسوالی کې کم د دوه نو رواجونه دی د روزه ماته لپاره چې تازه میوه اړین خوراکونه راوړو. تقریبا د مازګر د منځ څخه بیا تیاری نشو د روزه مات راځي. بعد پېشلمي په حق لکه درته وایم چې پېشلمي هم د غس تیاری نشو. بعد پېشلمي څخه بیا تلاوت قرآن کریم کوو د منځو پر منځو بعد بیا د قرآن کریم تلاوت کوو تر څو مره خېږي. ورسره دغه څخه ساعت یو نیم ساعت خوب کوو. بیا دغه څخه وروسته روزمانه ژوندګي پر مخ باندې وړو. نو پیلن دلته خو معروف لسوالی که درته ووایم داسې رواجونه دي کې دودونه وو دغه. نو د وخت را کولو څخه مې مننه. خیر وسي.
السلام علیکم. زاد الملک ننګرهار نه خبرې کوم سرخود لسوالی نه. بس هر سعید روزي ماتې خو مختلف طریقې دي. بعضي ورکه غوښه خوري، بعضي ورکه سابه خوري، بعضي ورکه سبزي خوري. نو دا خو د ټولو خلکو پیشلمای په یو طریقه باندې نه وي. څو چا سره وس زیات وي نو هغه دوه درې قسمه کته کوي. چا کې وس کم وي هغه یو قسم نشي خوری. دا کولی پیشلمای هم دغسې څوک وریجې خوري، چا څوک بیګنۍ هغه پاتې هغه خوري. او څوک داسې خلک هم شته په افغانستان کې چې هغه په نارې روزه نیسي ځکه چې وسې وي نه.
السلام علیکم ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته السلام علیکم. هیله ده چې جوړ رو خوش خوشاله بیاست. زبد ظاهر کندهار ولایت څخه روژه ما چې تخنو بس چې دغه ترکاری میوجات لوبیا دال نخود سبزي پینډي داسې نور میوجات بس چې څه تیاری بس نو هغه صحیح.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.